The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی دا نن د اتوار یا یکشنبه ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د شپې 10 بجې افغانستان کې نهانی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قرباني یو زکلسم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په خبرونه کې شرغلاست ویو. ستاسو لپاره په یو ساته خبری خبرونه کې مهمو موضوعګانو باندې تفصیلی ریپورتونه مرکې لرو. خوول درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان یونیورسټي کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوي طالب علم مشال خان د درېمې مراسم د هغه په کلی کې ترسره شوي دي چې پکې یو شمیر سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو برخه اخیستلې ده. دی د هغه د بنجرې غندنه کړې ده او حکومت نه یې د بې طرفه پلټنو هم غوښتنه کړې.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود پخلی کړی دی چې د مشال خان په وژنه کې کاکړ 14 تنانې گرفتار کړی دی. د وایس اف امریکا دی ریډیو سره په مرکه کې یقین څرګند کړو چې د مشال خان په قتل کې کاکړ ټول کسانو ته به سزا ورکړل سي.
او د امریکې د ملي امنیت سلاکار میک ماستر کابل ته رسیدلی دی او هلته یې د افغان صدر اشرف غنی سره د ترهګرۍ پر ضد ګامونو اصلاحاتو او پرمختیایي چارو باندې خبرې اترې کړي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دا ټولو خبرونو تفصیلات لپاره موږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی د خبر پختونخوا مردان عبدالولی خان یونیورسټي کې د زیارت پر ورځ د اسلام د سپکاوي په تور وجل شوي طالب علم مشال خان د درېمې مراسم نن د ثوابۍ په زیاده کلی کې ترسره شوي دي. دغه مراسمو کې نن یو شمیر سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو هم برخه اخیستلې ده او په یو خوله سره یې د مشال خان د وژنې کلکه غندنه کړې ده. مشال خان چې د عبدالولی خان یونیورسټۍ کې د صحافت د شعبې طالب علم و د زیارت په ورځ خپلو ملګرو طالب علمانو په وهلو او ټکولو وژلو او وروستو د هغه چې کوم ویډیو فلمونه مخې ته راغلي وو په هغې کې د په ځمکه بې جامو پروت لیدلی کېږي. نور حال په دې حق لباندې په یو ویډیو رپورټ کې د سیمې نادر ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
عبدالولی خان پوهنتون مردان کې په بېدردۍ د وژل شوي ځوان مشال خان درې منند د کلي زیده کې اونمانځل شوه چې پکې په ګڼ شمیر نه یوازې د مدني ټولنو غړو بلکې د ده د کلي خلکو هم برخه واغسته. عموما د درېمې فاتحه اجرو کې ترسره کیږي خو چون په مشال د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي چې بیا پولیسو او اعلی چارواکو وویل دغه بې ځایه او د ده مرګ یو ظلم وګرځولو نو ځکه ګډون کوونکي راپاسېدل او د زیدې کلي په ټولو بازارونو او کوسو کې وګرځیدل او چغې وهلې چې مشال خان بی ګنا ده. او د کلی ناظم غلام فاروق وای خوا کې د جماعت امام خلق د جنازې او فاتحې نه منې کول
هغه دا ټول لګول چې خلکو ته ساروي چې جنازې لمزه کې خزا بدر باندې تلاټه ابل دغه ته هم څوک نه پرېښودل د اجرې ته یې مزه یې او یو که دوا کوئی مثال ته کوئی ته تبه کوئی نو هغه مولا دې خپل ثبوت راځي په ده باندې هغه ثبوت کوي.
او زیاتی نند ټول کلی خلق را پاسیدلی د جماعت د مولا خبره غلطه ثابته کړي او د مشال د کورنۍ لپاره انصاف غواړي. خو د مشال خان پلار محمد اقبال سره مو چې خبره وکړي نو هغه په دې د اطمینان سرګندونه وکړه چې د هیواد ټولو مهمو سیاسي ګوندونو او وزیر اعظم نواز شریف دغه پیښه غندلې ده. سترې محکمې از خود نوټس اخیستې ده. خوایي
چې مخکې داسې کارونه شوي دي نو هغه یو مسالې یو معاملې لره سړولو لپاره چې کوم نن ټال ورکړی شوی دی. زموږ اصلي مقصد کوم دا دی چې موږ سره زموږ مشال واپس نه شي راتلی. داسې یو انصاف د بړومبي ځل په دې ملک کې وکړی شي چې د انصاف آغاز وشي او سبا چې کوم دی نو داسې په بې دردۍ سره چې کوم دی نو د پاکستان نورې میندې بورې نه شي.
د غرض نورو خلکو هم غوښتنه کوله چې دا قضیه باید داسې بوتلل شي چې آینده لپاره بیا څوک په دې تور د بیګنا کسانو ژوند وانخلي. او د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون یو استاد ډاکټر عبدالناصر وای خلک اوس پوه شوي دي.
حقیقت دار چې د خلکو ته ګورم نو خلکو ته ځان ته یو پریشانی پشیمانیم ده چې مونږ په تهمت باندې او په بهتان باندې او په تورونو لګولو باندې چې یقین کړو نو دا زه چې دا څومره ګڼه یي نمه نو عموماً لکه دومره خلک نه راوځي. خو نن زه چې دا یي نمه نو خلکو هغه دننه چې کوم پریشانی ده پشیمانی ده هغه مخکې راوتې ده او د دې ظلم خلاف چې نه راوتې.
هر څوک د مشال د درېمې دستورې کې د د پونتون استادان یا د ملګري نخ کاریدل. خو دې کې د نارینه او تر څنګ زنانه هم په لو شمیر ګډون کولو او د قبر لورغلی او هلته د ګلونو گیډې کې خوده او په دغه محل یو فعال سنای جازوای
د پښتونخوا نه هم د ملک د بیلابیلو علاقو نه بلکې د قبایلي سیمو نه ښځې راغلي دي او دوا ته داسې حل دی چې د ناستې ځای نشته او هر کس زور کوي چې دوا نه پس خامخا قبر ته یو دغه ور چې قبر ته حالانکه ډېره زیاته لاره ده خو موږ پیدل والا او پیدل خلک ځي او راځي په دې لارو کوڅو کې او تاسو وینئ د ښځو غټ تعداد دی او هر یو کس چې کوم دی هغه هم دا وایي چې ډېر ظلم شوی دی ډېر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د دې حوالې سره خامخا داسې اقدام اوچت کړي چې روان وخت کې څوک داسې قدم اوچتولو سوچ هم ونه کړي.
او نورو وینا کوونکو هم غوښتنه کوله چې کدا د سپریم کورټ لارې وي او کدا فوزی عدالتونو لارې دا د یو ترهګر پیخه وګڼل او د انصاف ټولې تقاضې د سرته ورسول شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو زیده سوابی.
وایس اف امریکا
ډیوا رادیو اوري
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه تاسو د ډیوا ریډیو د فیسبوک په پاڼه هم پر ژوندۍ بڑا کتای سي. د مشال خان د وژنې په لړ کې تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود د مشال خان د وژنې په لړ کې د شپاړسو کسانو د نیولو پخلی کړی دی او دا یې هم ویلې دی وایس اف امریکا ډیوا ته چې د مشال خان په وژنه کې سهم کسان ککړوي وټولو ته به سزا ورکړل سي. د شاغلی سره د ډیوا ریډیو همکار رحمان بونیری سره مرکه کړې ده. دا مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
په دې تحقیقاتو کې موږ اول شل کسان ائډنټیفای کړی وو چې په دې قتل کې کردار ادا کړو. هغه شلو کسانو کې موږ 12 کسان گرفتار کړل چې کوم اول ائډنټیفای شي وو. یو 12 کسانو بیا نور پکې ائډنټیفای کړل. باغه یو لاسو کې هم سرور کسان گرفتار شول نو اوسه پورې تقریبا 14 کسان گرفتار شوی دي. زمونږ انټيليجنس انویسټیګیشن اپریشن ټیمونه لګیا دي نور کاروایی شروع ده.
اجي صاحب مرکزی ملزم پکې څوک پکو تکړه شوی دی چې په دې پیخه کې مرکزی ملزم داده او دا چې کم کسان ونیول شو دا سرنګا ونیول شو دی باندې شک وکنه دا چا پکو تکړل
تفتیش تفصیلات ته بتلل نه غواړم. مرکزی ملزمان په دې کې ځنې کسان وو او موږ ته پلاس راغلي دي ځنې مرکزی یو نیم پکې پاتې دي خو په دې کې مرکزی کردار د ځنې کسانو وو.
موږ چې کوم اوریدلی دي کې طالب علمانو سره سره د یونیورسيټي کارکون کې هم دي. دا ستاسو موږ ته ولې شي چې کارکون کې پکې نیول شوی دي ملازمان
او په دې کې د یونیورسيټي کارکونکو درې کسان نیول شوی دي. شپږ کسان څنګه په ټکړیو چې دوی دا په دې اوکه جرم کې ملوث وو نو په غشپګو کې موږ درې کسان نیولې دي او نور هم تفتیش شروع دي.
اجي صاحب تاسو د یو بل ته پوځ دا کوم چې په یونیورسيټي کې چې کوم د امنیت صورتحال او څه وخت چې په مشال خان حمله کېده تاسو فکر کوئ دغه کده امنیت صورتحال سم نه نو مشال خان ژوند بچ کول ممکن وو؟
د جرم سره ډایرکټ کوم تعلق ته پایې کې حضرت تاسو وینا کوله شمه نور د یونیورسيټي په جنرال صورتحال باندې ماده پر وینا مناسب نه تا. ځکه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا جوډیشل کمیشن د لپاره درخواست ورکړې ده نو هغه باندې به کمیشن خپل ریویو کوي او بیا به هغوی پکې وینا کوي. خو د یونیورسيټي انتظامیا د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کولی شو.
او الته منګ داسې هم اوردلې دي چې سب چې پولیس چې کوم موجود وو دی په دغه ټیم کې د مشال خان د بچکولو پوره کوشش نه دی کړی. تاسو په دې اقلا معلومات ترلاسه کړی دي؟ همداسې وا
نه دا خبره درسته نه ده. تفصیل به زه سبا به تفصیل کنوې کوم ټولو ته او به کې به ان شاء الله تاسو ته تفصیل ملاو شي. او فلل دې جواب تاسو ته در کول نه غواړم.
سمه ده. محترم صلاح الدین مسعود صاحب یو بل تپوس هغه دا چې د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال ډیره مرکه کړي دی په ټولو مرکو کې ډیر د حوصله خبرې کوي خو یو خبره پکې چې د اسویلی سره کوي هغه دا ده چې په پاکستان کې تر اوسه پورې غریب ته انصاف نه دی ملاو شوی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر په توګه ساسو لپاره دا تاسو سمره د لوی چیلنج ور دی او ساسو جواب دی تاسو دی؟
اول خو په زړه گزارش کوم چې خیبر پختونخوا پولیسو د عوامو په خدمت کې او د عوامو په आवाज اوردو کې ډیر زیات پیش پیش دی او موږ د پولیسو د زیاتې او د پولیسو د आवाज د نه اوردو گنجائش نه دی پر خو دی ان شاء الله. او ورسره ورسره زدام بل غړم د کیس په بابت کې چې دا کیس په 13 تاریخ شوه دي او موږ نن پورې شپارس کسان پکې نیولې دي او ان شاء الله ان شاء الله په دې کې بس اس له لور رعایت یا څو کمې به شه بند راځي پکې دا له خو انصاف په خامخا ملاويږي.
څو چیلنجز دي د خیبر پختونخوا پولیس تر اوسه پورې او په دې کیس کې تاسو سره داسې څه فکر مندشته چې څو چیلنجز به تاسو مخ ته راځي هم پکې داسې څه خبرشته
نه د څه چیلنجز دشته پکې چې موږ سرکول نشو ان شاء الله موږ ته ټول اسانتیای ما سوای د تفتیش دا و پېچنه او یاد پرشنونه نه نور بهاري چیلنجز موږ تنشته دي او ان شاء الله دا تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله ان شاء الله سزا به هم ورته ملاويږي.
پتلود لوک یو اخري تپوس اضافي بکوم او تاسو ته مقدر کوم ک تاسو هم په خپل طرف نه زمنګ د اوریدونکو پختونخوا د فاټا یا سچ په دنیا کې خلک تاسو دا اوري غو تاسو ویل غواړي نو غم ویل شي خو زما به سړي تپوس دا وي چې په فیسبوک باندې په ټولنیز رسنیو چې کوم سوشل میډیا دا په دې باندې ډیر زیات په دې کیس یا په دې قضیه باندې باسونه کیږي خلک رائے قائمي د اکاونټ جالي او د اصلي خبرې کیږي دغه شانته نور بلا خبرې مختره روانې دي نو په دې لړ کې هم سایبر کرائم قانون شته چې تاسو تحقیقات کوئ دغه یا خلکو ته سوال غواړي چې هغه د خپل طرف نه داسې سم مسله جوړ نه کی چې دغه نور مشکلات سي واشي.
زما به خلکو ته دا درخواست وی چې په هیر سه باندې اوریدل خبره باندې اعتبار نه پکار همیشه د هرې خبرې تصدیق پکاري.
او د سایبر کرائم په حق لا داسې خبر پختونخوا سکی چې تحقیقات په لړ کې کوي
او په دې پهلو کې هم موږ لګیا یو په دې هم موږ کار کوو او په دې هم غور کوو.
محترم صلاح الدین محسود صاحب تاسو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یې موږ ته مخ را کړو ډیر شکریا ادا کوم تاسو
مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون د تاسو د خبر پختونخوا د پولیسو د مشر یا انسپکټر جنرال اف پولیس خبرې اترې واورې دي چې په کوم ځای باندې پلټنې روان دي څومره پرمختګ شوی دی او کوم کسان نیول شوي دي. عام خلک د مشال خان د وژنې په حق لباندې سوي په میډیا په سماجی ویپاڼو باندې هم بحثونه روان دي. د عام خلکو سره خبرې اترې په سیمه کې زمونږه خبریال مدثر شاه کړی دي تاسو ته وړاندې کوو.
زما نوم طارق افغان دی او کلی ما په لومبه ورځ باندې چې د مشال جنازه و نو دلته په کلی کې د کلی او مفتی دی هغه خلک د جنازې نه منع کړی او د جنازې پړاوالو نه هم انکار کړی و پاغه ورځ باندې هم موږ رالو دلته کوم خبرې وکړې نن دا درې ما په درې ما باندې هم موږ ټول خلکو ته دا اپیل کړو چې موږ به راځو دلته کې د کلی د خلکو سره به ملاوي کوو په دې کلی کې به موږ پورا جلوس کوو او کوڅه په کوڅه به ګرځو او د مشال بې ګناهي به ثابتو ځکه چې هغه بې ګناه و هغه دغه جرم نه دی کړی په کوم جرم کې چې د هغه ژوند واغستی شو ډېر په بربریت او ډېر په ظلم سره هغه ووجه نو نن تاسو ته د دې خلکو د دې شمولیت نه د دې ګڼې نه دا خبره واضحیږي چې خلک اوس پوه شوي دي چې دغه کم تور ته هغه لګېدلی او دا دروغ و هغه داسې هېڅ قسم ګناه نه وکړی دی په هغه باندې ډېر ظلم شوی یا دهشتګردي ورسره شوې ده او دلته کې د ټولو خلکو دغه مطالبه وکړه چې په دغې ظالمانو باندې دي څوک چې د مشال په بې دردۍ سره قتلولو کې شامل دي په هغې باندې دي په ملټري کورټ کې مقدمې وچلولی شي
زما نوم یوسف انور دی د صوبائی صدر ما د مزدور کسان پټه دی ملٹری کورٹ دا ٹیررزم خلاف جو کڑی دی دا واضح طور پر دہشتگردی دا یو معشوم الگ یو زبان ظلمے رقبل قابلیت پر بنیاد بانے د انتظامیہ سرا اختلاف پر بنیاد بانے دا غربت پر بنیاد بانے دا فیصلو کمولو پر بنیاد بانے دا وائس چانسلر دا تعینات پر بنیاد بانے آغا پہ یو سازش وجہ لکھی گی اور اگیلا بیا یو دس شکل ورک کی گی چداغا جنازم گرانش نظر ہوں گا دادی سپریم کورٹ سو موٹو بارے تم کا اعتبار نشتا منگ وایو چې کم کار دے اگر ملٹری کورٹ زیرا وان کھڑے دے داغی مطابق چې سنگا دشگد سر کی گی عمدہ کا کار دے دے الکان سرا دی خلق سرا آگے امپلائی سرا آگے کسان سرا چسوک پدی کی خاموش گوا دی یا غلی پاتی شو اگی خلاف دے ایکشن واغستے شو
زمان ریاض دے منگا عدالتی پہ سلینا بڈیر زیات مطمئن ڈاڈر خوش ہوں سپریم کورٹ سو موٹو واغست منگ پدی انتظار ہوں ہوٹل کو تک لیٹ واغست منگا دی چیف جسٹس نے مطالبہ کو چکچا لا بچے وجل رے بی گنا اغا دی را ولی ہم دک کس سزا دی ورکشی یادی میں ملٹری کورٹ تا چکم دے دی جا کے سوری ریپرنسی چبیا داس یو مشال بل منشی بل بچے منشی داڑی سازش شوی رے
زمانو مو سیز یو لشه ایڈوکیٹ تھی ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کم نے نو بار بارے ما لیس پہ می چکم لادا دا داغی آڑ کی چکم دینو مذہبی طور دے سو شر پسند و عناصر اولا ہو دا تروس وقت پورے دا ثابت رہا چی دا معشوم چکم دینو بے گناہ ہو دے چکم لیس پہ می لاتے کم دا شک دے چی فرس کا دا سے طور سغڑی چکم دینو دروغ بانے میں لگ گئی اگر رنگ سزاوار دی سچ دے بلیس میں مس یا دو شامت رسول سزا دا
خدرمون اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده خبرونه ده واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو د خیبر پښتونخوا مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو مشال خان د وژنې وروسته په پاکستان کې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې بحث راپورته شوی دی چې پکې دا ویل کیږي چې خلک د خلکو د فیسبوک یا ټویټر جعلی اکاؤنټونه جوړول کیږي او ورباندې د خلګو نمونه او عکسونه هم کارول کیږي او د خلک د خپلې د خوشي مواد ورباندې شایع کوي هم په دې لړ کې په پاکستان کې د ډیجیټل رائټ فاونډیشن فعال نګت وایي چې دوی ته هر ورځ په لسکونو هم دغه سي شکایتونه موصول کیږي چې د دوی په نمونه باندې جعلي اکاؤنټونه تیار شوي په دې اړه نور تفصيلات د ارشاد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو
د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شوی مشال د وجنې په درې مورز د سماجی رابطو په ویپانو تاو د بحثونه روان دي مذهبي ماهرین د دغه پیښې غندنه کوي او سیول سوسایټي هم دا مطالبه کوي چې د پوهنتون د انتظامیه نه دي هم تپوس کړی شي د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق هم د مردان ضلع د پوهنتون دننه د مشال د وجنې غندنه کړې ده او ویلي دي صرف د الزام په بنیاد د یو انسان د وجنې مذهب بالکل اجازه نه ورکوي دوی زیاتوي د سزا ورکولو اختیار صرف حکومت ته ترلاسه دي. په دې حق له مولانا سمیع الحق ویان مولانا محمد اسرار ډی ریډیو سره د حقوی د بیان پخلی کوي.
د الزام په بنیاد باندې قانون راستل چا ته اجازه نشته نه اسلام لري اجازه ورکړي. مولانا چې ویل چې مطلب دا چې دا څنګه نه دی کېدل په کار تحقیق په کار دی هر څه او بیا هغه نه په فیصله دی حکومت شي سو په چا باندې الزام لګي او بیا نور ورشي مړ کی دا کار ټیک نه دی. زر خبره ده تقریبا مزمت شو.
د پاکستان د لوړی پایه مذهبي کارپوه مولانا محمد نعیمی پاکستانی میډیا ته ویلی دی خلک خپل ذاتی مسلې او دشمنی د مذهب د سپکاوي په تور کې پالي.
الزام پر تو قانونن شرعن کسی اعتبار سے بھی کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جس سے جو توہین رسالت والوں کو ملتی ہے.
دی وای د تور په بنیاد هی چاته هم اسلام د وجن اجازه نه ورکوي. دا کار چې چا هم کړی دی نو پکار ده چې دغه قانون د لاندې هغوی ته هم سزا ورکړي شي. که څوک هم په دې کې ککړ وي هغوی ته سزا ورکول د حکومت ذمہواری ده. زما دا خیال دی د دین وړاندې تحقیق ډیر ضروری دی او زمونږ علما هم په دې کې خپل کردار نه لوبوي. که هر سړی قانون په خپل لاسونو کې اخلي نو دا خو بیا د ځنګل قانون دی. دغه قانون عملی کول د ریاست ذمہواری ده. سماجی رابطو د مشال د وجنې غندنه کیږي او دا امید هم څرګندېږي چې ملزمان د سزا نه بچ نشي. امنیتي چارواکي وایي د مشال په وجنه کې ککړ د نیولې شوي ملزمانو تعداد 15 تر رسیدلې دي. په دغه نیولې شوي کسانو کې د پوهنتون د انتظامی شپږ کسان هم شامل دي. په دې کې دوه کسان د دوه مختلفو سیاسي ګوندونو سره هم تعلق لري او په گرفتار شوي کسانو کې یو د تحصیل کونسل غړي هم شامل دي. مقامی اوسیدونکو مطالبه کوي باید په عدالتي تحقیقاتو کې د عبدالولي خان پوهنتون د انتظامی نه هم پوښتنه وکړي شي. پاکستان کی دا افغانستان سفیر عمر زاخلوال او دا عوامی نیشنل گوند مرکزی غړی میاں افتخار حسین اپراسیاب خٹک او لطیف اپریدی هم د دعا د پاره راغلی وو. ریاض حسین وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان.
قدر منو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. ریپورت تاسو اورید د ریاض حسین چې پکې د مشال خان په وژنه باندې د عالمی د مذهبي عالمانو غبرګون تفصیل درته وړاندې کوي. او اوس په تاسو ته هم ریپورت وړاندې کوو د ارشد حسین چې په اسلام آباد کې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د دې وژنې وروسته کم بحثونه راپورته شوي دي. تفصیلات په دا راپور کې.
د مشال خان د مرګ وروسته هم د هغه په نوم فیسبوک باندې پوسټونه شیر کول کیږي. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو د پاره کارکونکي د ډیجیټل رائټس فاونډیشن غړي نګداد د جالي اکاونټونو د لارې په دغه قسمه حل زلو کې اضافه خطرناک بلي او وايي دا لړۍ سنوې نه ده خو په دې کې ورته په اضافه تشویش دی.
4 سال پہلے جنید حفیظ جو کہ انگلش کے لیکچرار تھے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے, جن کو اسی الزام کی بنیاد پر جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی. اور
دا رجحان د کلون راہ سرا روان دے. سلور کالا مخ کے ہم جنید حفیظ چپ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے دا انگریزی جبے لیکچرر وہ دا مذہب د سپکاوی تورونه لګولی شوی وو او هغه اوسه پورې په جیل کې پروت دی. د هغه قضیه هم د سوشل میډیا سره تړلې وه او پولیس تر اوسه دا ثابته نه کړه چې د فیسبوک پاڼه د هغه وه او که جالي. نوموړی د ټولنیز رابطو ویب پاڼې د ولس لپاره یو ښه پلیټ فارم بلی چرته چې خلک په سیاسي او ټولنیز چارو او کلمو خبرې کوي. خو نوموړی وایي صارفینو ته هم پکار دي چې دې اړخ ته توجه ورکړي چې څوک د هغوی فیسبوک اکاونټس په غلط انداز کې ونه کاروي. سږ کال د اسلام آباد په شمول د هیواد بیلابیلو برخو کې په ناسرګند ډول بېدرکه شوي بلاګران څوک چې بیا خپلو کورونو ته واپس شوي وو د هغوی په حق له هم داسې راپورونه خواره شوي وو چې ګنې هغوی د ټولنیز رابطو په ویب پاڼو باندې د مذهب د سپکاوی مواد ایښودلي وو. که څه هم دغه تنانو سپیناوی کړی وو او دغه تورونه رد کړی وو، ولې د ملک په پرېښودو کې خپل خیر وګڼلو او لاړل؟ نګت داد وایي د جعلي اکاونټس په معامله لومبی خپله صارف ته یا یو تن ته ګام پورته کول پکار دي، چې د سوشل میډیا سایټس د جعلي اکاونټس نه خبر کړي او بیا چارواکي هم خبر کړي، ولې چې قانوني کاروایی د ریاست کار دی.
پاکستان میں فورنزک لیب موجود تو ہے، پنجاب میں بہت بڑی، لیکن وہ اس کا استعمال کہاں تک ہو رہا ہے، کتنے لوگ ٹرین ہیں، کیا لوگ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے، کیا وہ
ہغوائی دا پاکستان پہ پنجاب ایالت کے فورنزک لیبارٹری شتا، خدا ہغے استعمال سنگ کی گی، خلق تربیت شوی دی او کنا پہ دغا لیبارٹرو کے ماہرین دا سائبر کرائم پہ حق لا مہارت لری او کنا ہغی دغا قسم شواہدو فورنزک تصدیق کولی شی او کنا پہ دی ٹول اڑخونو د غور ضرورت تے. پاکستانی چارواکی وای د جالی اکاؤنٹس او د سپکاوینه د ډک موادو په حق لا خلق خپل شکایتونه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټه او ایف ای ای په ویبپاڼو هم درج کولی شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وائس آف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستانی چارواکي د پنجاب، بخنه غواړم، پاکستانی میډیا د پنجاب د چارواکو د خولې وای چې د پنجاب لاهور ښار کې د عملیاتو په وخت چې کما ښځه نیول شوې وه، هغه د ایم بی بی ایس یعنی د ډاکټرۍ طالب علم وه، د ډاکټرۍ د تعلیم طالب علم وه، او هغې په لیاقت میریکل یونیورسټي جامشورو کې سبق ویل او سو میاشتې وړاندې د هغه ځینه بې درکه شوې وه. د پنجاب د ترهګرۍ پر ضد محکمې میډیا ته ویلي دي چې دغه ښځه د شام ته هم تللې وه او هلته یې تربیت ترلاسه کړې. نور حال پرې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
پنجاب صوبے کے دا ترخگرے مخنیوی ادارے دعوی کرے دا تیر جمعے لاہور خار کے یو کاروائی کے نیول شوے زنانا تعلق داعش سر دے، اور دے دو میاشت شام کے تیرے کڑے وے او لاہور خار کے یہ ایسٹر پر رز دا ترخگری پلان لرلو. نورین لاغاری نوم دا جینے دے کل فروری پا میاشت کے دا سندھ صوبے لیاقت میڈیکل سائنسز یونیورسٹی نا بے درک شوے وا، اور دا دوی پلار دا دے دا روکے دو رپورٹ ہم کڑے وو. لاہور خار کے جمعے پر سیکورٹی دارو یو کاروائی کے یو ترخگر وجلے وو او دا جینے یہ نیولے وا، پا موقع دے زائن درانا وصلہ او خودکش جیکٹ ہم ملاو شوے وے. لاہور کے دا ترخگرے مخنیوے ادارے وینا دا دے جینے دو میاشت شام کے تیرے کڑی دی او حل تا داعش نئے تربیت اللہ سا کڑے دا او سا شپک رز وڑان دے دا پاکستان تا راغلے وا او ایسٹر پر رز یہ ترخگری کول غوختل. وڑان دے سن پولیس و ہم دا خبر کڑے وا چھے نورین لاغاری داعش نا متاثر وا. دا پنجاب قانون وزیر رانا سنولا پا دے حق لوائی بظاہر دا سخکاری چھے دا جینے نورین لاغاری رابطہ داعش سره د سوشل میډیا د لارې شوې وا، او دا یقیني خبره ده چې د جینې لاهور کې د ترخګری پلان لرلو. رانا سنولا وی سیکورټی ادارو د پرګرانه وی چې بغیر انټیلیجنس معلوماتو داسې خلک ونیسي.
تو یہ لگتا یہی ہے کہ یہ لڑکی جو ہے شی گیٹ انسپائرڈ تھرو نیٹ، تھرو یہ جو بھی سوشل میڈیا جس کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ بڑے چیک کی ضرورت ہے.
رانا سناولا وی دا جن نے نورین لغاری دا سوشل میڈیا ل ذریعے داعش نہ متاثر شوے وا، او دا سی وے پانو سارنا ڈیر ضروری دا. سمو دا وڑان دے انٹیلیجنس ادارو یو رپورٹ کے ویلی شوی وو پنجاب او خصوصی توگا لاہور نا یو شمیر خلق چے زنانا ہم پکے شامل دی داعش کے شامل دو دا پر شام تتلی دی. پدے حق لا وڑان دے سڑنکار عائشہ صدیقہ ڈیو ریڈیو تویلی وو چے پاکستان کے درش تو کالو نہ ہم زیاد داس نظریات خودل کی گی چھ خلق تندروے تارا پاروی. نو داس حالاتو کے دا خبر یقینی دا چھ دلتا پاکستان کے خلق او زنانا داعش پرشان تنظیمونو فکر نہ متاثر کی گی.
ایک کوئی 30 سالوں سے جو آئیڈیالوجیکل سبق پڑھایا جا رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، اور اگر ایمان اٹھا ہے ریاست سے تو پھر وہ اپنے ہاں لڑنا چاہیں گی نا پہلے، یہ تو کسی اور ملک میں جا رہی ہیں لڑنے کے لیے.
عائشہ صدیقہ وئی چې درش تو کالونه پاکستان کې کوم نظریات خودل کیږي اوس دا هی نتیجه مخه ته روان دي. پاکستان کې اکثر د ترخګری لوی او پیخو ذمہ واری داعش یا آئی ایس آئی ایس قبول کړی دا. تیر ورځ اسلام آباد های کورٹ یو امریکایی پاکستانی تن طلحہ هارون امریکې ته حواله کولو نه پاکستان حکومت ودرولې وو. امریکې په طلحہ هارون تور لګولې دی، داعش سره اړیکې لري او امریکا کې یې ترخګری کول غوښته. وړاندې پاکستان لویو ښارونو کې داعش په حق کې په دیوالونو لیکل هم شوي وو او اسلام آباد کې لال مسجد سره تړلې جامع حفظه طالباتو یو ویډیو هم خوره شوې وه په کوم کې دوی داعش مشر ابوبکر البغدادي ته پاکستان ته راتګ بلنه ورکوله. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، اولیدونکو دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا خبرونه دا واشنگتن ڈی سی دا سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د واک اخیستو نږدې اتیا ورځې پرسوی دي. هم په دې لړ کې په افغانستان کې د ولس یا د خلکو د صدر ټرمپ د افغانستان په اړه ستمې ځینې لري. د آشنا ټلویزیون خبریال ریمګل ساروان په کابل پوهنتون کې د زده کوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واکمنۍ سل ورځې پوره شوې. لا هم د ځینو افغان سیاستوالو په وینا د ولسمشر ټرمپ پالیسي د افغانستان په تړاو څرګندونه ده. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لومړنیو سل ورځو کې که څه هم ډیره پاملرنه افغانستان ته نه ده کړې، خو په دې وروستیو اونیو کې د ولسمشر ټرمپ پام افغانستان ته په ځانګړي ډول له ترهګرۍ سره جګړې ته اوښتی.
خپل ټرمپ او که ټرمپ نه بغیر اداره د امریکا وي په راز کې کوي، نو هغه د ټول نړۍ په اړه فکر کوي، نه تنها یوازې د افغانستان په اړه فکر نه کوي. او په دې سل ورځو کې چې د ټرمپ حکومت پوره شوی، تر اوسه داسې خاص وعدې چې د انتخاباتو کړې وي د بهرني سیاست کې په افغانستان باندې خصوصا تر اوسه پوره شوی نه دی.
اگر چې ټرمپ په نړیواله کچه ځان ته سیاست لپاره پالیسي لپاره اولویتونه لري چې خصوصا شرقي میانه ډېر ورته اولویت لري.
د ملي یووالي د حکومت سیاسي مخالفین بیا په دې باور دي چې امریکا د نه یوازې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ارزونه دی وکړي، بلکې د ولسمشر ټرمپ اداره دی د افغانستان د حکومت د حکومتداري په برخه کې هم ارزونه ولري. د افغانستان د نوې ملي جبهې د سیاسي کمیټې رئیس صدیق پتمن وای د ملي یووالي د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته شوی او امریکا د دا واټن د ډیموکراتیکو بنسټونو لارې پر راتلونکو حکومتونو کې لمنځي اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو د حکومتونو د سیاست پر بنا چې سل ورځې د نوي رئیس جمهور لپاره د مطالعې او د اوضاع د ارزونې ورځې وي، افغانستان هم په دې ارزونه کې شامل دی. او دا یو ښه پال دی چې افغانستان د دې ارزونې نه بهر نه دی.
که څه هم ولسمشر ټرمپ کانګرس ته په لومړنۍ وینا کې افغانستان نه دی یاد کړی، خو افغان حکومت بیا وایي چې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر غنی په ټلیفون اوږدې خبرې کړي او د ترهګرۍ په ضد جګړې ټینګار کړی. سیرونکو په دې باور دي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا سرتیرو د زیاتولو په تړاو هم پریکړه نه کړې، خو ولسمشر ټرمپ تازه خپل د ملي امنیت سرکار مکماستر افغانستان ته ولیږه ترڅو په راتلونکو امنیتي همکاریو له افغانستان حکومت سره خبرې وکړي.
ډیر ژر به تاسو واوري چې په خیر د افغانستان مشران د امریکای د مشرانو سره نږدې په خپل نوې همکاریو باندې موافقه
وکړه. کابل ښار اوسیدونکو بیا وایي چې ولسمشر ټرمپ په لومړی ورځو کې په افغانستان نه دی غږیدلی، خو د سل ورځو وروستي اقدامات په تیره بیا په داعش د ننګرهار په اچین کې د بمونو د مور د بم کارول له ترهګرۍ سره د هغه د جګړې جدیت ښیي.
د جمهور رئیس ټرمپ د کاري سل ورځو په لومړیو کې د افغانستان په باب پالیسي داسې څنګه نه وه او داسې نوې څه نه محسوسېدل، اما د سل ورځو په وروستیو کې د داعش په وړاندې د جدیت هغه چې په ننګرهار کې بم گزار کړ یو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې یو څه جدي ښکاري.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې کال د جنوري په شلمه واګې په لاس کې واخیستې. ځینې وایي د دې سل ورځو له تېرېدو وروسته به د امریکا د ولسمشر پالیسي افغانستان ته معلوم شي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکې د ملي امنیت سلاکار میک ماستر د خپل پورا یو پلاوی سره د کابل په سفر دی. نوموړي د افغان صدر اشرف غنی سره د هیواد پرمختیایي پروجیکټونو د دې ترڅنګ د غلطه امنیتي مسلو او د ترهګرۍ پر ضد ګامونو باندې خبرې اترې کړې دي. نور حال په د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حقمل روان راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویان تواب غورزنګ ډیوی ته وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر به له افغان چرواکو سره د افغانستان په اړه د خپل هیواد په پولیسو به لسري کتنی وکړي.
متحد ایالاتو د ملي امنیت سلاکار خغلی جنرال میک ماستر کابل ته راغلی او د ملي امنیت سلاکار خغلی اتمر د جلال کباب ولسمشر اجرایی رئیس د امنیتي سکتور د مشرانو د ملي امنیت د ټیم او د سولې په رابطه د افغان مقامات سره خبري و.
هم درز غورزنګ افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ګڼلی او یلی د چی په دې سره به د کابل او واشنگتن ترمن د همکارۍ نوې فصل پرانستل شي.
هدف دې سفر د افغانستان د ثبات د ریډي حالت موجود پالیسي پر بیا کتنه وشي او زمونږ د افغان دوري نظریات هم په دې راتلو واورېدل شي. دا یو ښه ګام دی د دې لپاره چې متحد ایالاتو د افغانستان او متحد ایالاتو په اړیکو کې یو نوی باب او یو نوی فصل ته پیل شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د لوی دریستریز مرستیال جنرال مراد علي مراد نن په یوې خبري غونډه کې وویل راغلی پلاوی دی د افغانستان عمومي وضعیت په درکولو سره د ترهګرۍ په ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو بشپړ تجهیز او تمویل ته د ځانګړي پاملرنه وکړي. دای وای لوړپوړی هیئت چې د امریکا راغلی د افغانستان حقیقي انزور ته چې هغه تحمیل شوی جګړه ده د شلو بلابلو ترهرګرو ډلو فعالیتونو او په کور دننه او بهر څخه د هغوی ملاتړ دی. د دې وکیتونو ته باید انعکاس ورکړل شي او د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د شویو تړونونو له مخې دی د افغان ځواکونو بشپړ تمویل او تجهیز ته د خاصه توجه وشي. د امریکا متحدو ایالاتونو د ډونالډ ټرمپ ادارې د یو جګپوړي چارواکو دا لومړی سفر دی چې افغانستان ته تر سره شو او افغان چرواکو هیله کودلی چې ښاغلی میک ماستر به د دې هیواد رښتینی انځور او وکیتونه د افغان حکومت د ملاتړ لپاره انعکاس ورکړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی دا سټوډیو څخه وړاندې کوو. نن د اتوار په ورځ په ترکی کې ولسی وګړي د خپل ولسی اوسنی پارلیمان د نظام او ولسمشر په اړوند ریفرندم یا ټول پښتنه ورکوي. هم د دغه ټول پښتنې په اړه تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو د ډیو ریډیو همکار کلیم افضل پراپور کې.
نن په ترکی کې صدارتي ریفرندم د هیواد په پارلیماني نظام کې یو لوی بدلون راولي. کچری ولس خپل رائے د آئینی اصلاحاتو په حق کې وړاندې کړه نو اتلسو آئینی اصلاحاتو مسوده به په ترکی کې د صدر اختیارات ډیر زیات کړي او د وزیر اعظم څوکۍ به ختم شي. موجوده پارلیماني نظام به صدارتي نظام کې بدل شي. د آئینی اصلاحاتو دا مسوده او وړاندیز د ترکی واکمن ګوند اے کے پی جسټس اینڈ موومنٹ ګوند د خپل اتحادی ګوند ایم ایچ پی سره په شریکه کړي. په پارلیمان کې د وزیرانو شمیره به هم 1550 نه 1600 ته ورسی. صدر به د هیواد ججانو او سارنوالو د ټاکنې اختیار هم ترلاسه کړي. د ترکی صدر رسب طیب اردوان د ریفرندم ملاتړ کوي او وایي چې
شمنی تابی بونلارن دردی ترکیهنین ینی سیستمله دها دا ګشتنهجه.
په هیواد کې راپیخو امنیتی چیلنجونو مخه نیولو لپاره به آئینی بدلون موثر ثابت شي. د صدر اردوان ګوند خپل اتحادی ګوند ایم ایچ پی سره په حکومت کې دا وخت 80% اکثریت لري او د ریفرندم کامیابی لپاره هم یو زوروره پروپاګاندا حکومتي وسیلو د مرستې سره پیل کړي. یو سیاسي سیډونکو اتلا یسیلا د وای باوجود د حکومتي واک او وسیلو د صدر اردوان حکومتي ګوند په ولس کې هاغه ډول باور نه لري څنګه چې تیرو ټاکنو په وخت لرلو. بلخوا په ترکی کې حکومت مخالفه ګوندونه او د کوردو سیاسي ډلې هم د ریفرندم مخالفت کوي او فکر کوي چې د صدر اختیار سیوا کول به په ترکی کې آمرانه نظام په رنګ حکومت راولي. صدر اردوان هم ریفرندم په حق کې یو شمیر ویناګانې کړي او ولس نه د ریفرندم په حق کې د رای غوښتنه کړي. د ترکی پخوانی صدر عبدالله ګل د ریفرنڈم مرسته نه کوي. دې سره اروپایي مشران هم دا قسمه اصلاحات د ترکی په آئینی دستور کې کمزوري او پشاتلل بلي. د یورپ د شورا وینس کمیشن په خپل بیان کې اندېښنې ښودلي چې وړاندې شوي اصلاحات به په ترکی کې یو غاصبانه حکومت راولي. د ترکی صدر اردوان دې نظر سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا د ترکی په ضد نړیوال سازش دی. سیاسي څېړونکي اتیلا یسیلادا وایي ترکی دا وخت یو خیالي دنیا جوړېدو اړخ ته سفر پیل کړی. ټول هیواد یې افسانوي ژوند تېروي، خو د بده مرغه د ترکی زیاتره اولس هم په دې یقین لري چې په موږ باندې عیسایانو اړخ نه یرغل یره موجود ده. او صدر اردوان هم هغه یوازنی تن دی څوک چې زموږ هیواد غلامۍ ته د تلو ترمنځ ولاړ دی. د ریفرنډم کمپین په وخت جرمنی او نیدرلینډز ترمنځ هم اړیکې په هغه وخت رخې شوې چې کله د صدر اردوان وزیرانو ته په دې هیوادونو کې اولسي غونډو ته د وینا اجازه ور نه کړه. خو څېړونکي وایي جرمنی او نیدرلینډز کې د ترکیې اوسیدونکو دا معامله سنجیده اخیستې او د دې ګټه صدر اردوان په حق کې هم کېدای شي. په ترکی کې کال 2014 ناکامه کودیده وروستو حکومت او ولسی کچ دا سوچ او فکر بیداره شوی چې یو داسې نظام ضروری دی چې پکې د سازشونو مخه ونیول شي. په عیني حال ریفرنډم امنیت په لړ کې د ترکی چارواکو په ګرد هیواد کې ګڼ شمیر خلک نیولي په چا شک کېدو چې داعش یا نورو ترهګرو ډلو سره تعلقات لري. داعش په خپلو ملګرو غږ کړی چې په پولینګ سټیشنو باندې دې حملې وکړي. داعش په انټرنیټ لیک کې په ریفرنډم کې برخه اغوستونکي کافران بللي او د دې د سوځولو او تباه کولو غوښتنه کړې.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د بلوچستان ایالت دننه د ریکوډک د ماینونو چې د ډیر وخت راهسې یوه ډیره غټه منصوبه ده. په دې باندې د بلوچستان حکومت اعتراضونه هم وو، خو د بهر نړیوالو کمپنو سره د دې ټیکې شوې وي. اوس چې پاکستان د دغه ټیکونه ځان اوباسلی دی، هغوی په سیټلمنټ یا د دغه نړیوالو کمپنو سره د عدالت نه بهر یو ډیل یا سمجھوتہ کولو باندې راضی شوی دی. خو اوس پښتنه دار چې دا پیسې به آیا مرکزی حکومت ورکوي او کود بلوچستان حکومت پي ورکوي. نور حال په دې حق باندې د کوټه ندر ریډیو خبريال حمید سمسور په خپل رپورٹ کې راکوي.
د بلوچستان یو عالی رتبه مامور وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د پانګې اچونې د شخړو اوارولو د دریم توپ یو نړیوال فورم انټرنیشنل فار سیټلمنټ انویسټمنټ ډیسپیوټ د پاکستان د حکومت دغه دریز منلی نه دی. سی ټی ټیان د میسو شرکت د بوډو او د رشوتونو په ذریعہ باندې د ریکوډک د سرو زرو او د میسو زیرمه ترلاسه کړې ده. د پاکستان حکومت پر دغه فورم باندې ټینګار کړی و چې ټی ټیان کمپنۍ د رشوت په ذریعہ باندې د ریکوډک پر پروژه باندې کار پیل کړی دی. د بلوچستان حکومت عالی رتبه مامور دا خبره هم وکړله چې د سالیسي دغه نړیوال فورم او پاکستان چې دغه شرکت ته دي د خپل مالی لګښت دادا کولو امر هم کړی دی. د ده په خبره چې د نړیوال پانګې اچونې د شخړو د اوارولو د دریم توپ دغه فورم انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنټ انویسټمنټ ډیسپیوټ و دواړو پریکو ته پاکستان او ټی ټی سی شرکت ته دا موقع ورکړې ده چې د دغه مالی لګښت د تعین کولو لپاره دي په خپل منځ کې د خبرو اترو له لارې دي وټاکي. د بلوچستان عالی رتبه مامور وویل چې ټی ټیان او کاپر شرکت له لوري تر 300 زیات میلیونو ډالرو لګښت غوښتنه شوې ده. عالی رتبه مامور وویل کچیری د دواړو ترمنځ پر دغو پیسو باندې سلانه سول نو بیا به دغه نړیوال فورم له خپل لوري پریکړه کوي. د حکومتي صاحب منصب په خبره کچیری د سالیسي دغه عدالت د ټی ټی سی کمپنۍ دغه لګښت برقراره وساتي نو حکومت به دغه کمپنۍ ته د یو لوی مالی ونډې په ورکولو باندې به مجبور سي. خو دا معلومه نه ده چې آیا بلوچستان حکومت یا مرکزی حکومت به دغه مالی توان بل کم ورکوي. ریکوډک د بلوچستان په لویدیځ کې د چاغی په سیمه کې موجودیت لري. ریکوډک د سونې او د میسو د نړۍ په وو غټو ذخیرو کې شمیرل کېږي. دغه معاهده د ټی ټی سی او د پخوانی پوځي ډیکټاتور د جنرال پرویز مشرف په وختو کې سوې وه. و ټی ټی سی ته د ریکوډک د معدنیاتو د پلټونو کار ورکړی و چې دغه شرکت کله د پلټونو کار یې بشپړ کړي نو بیا د ماینینګ یعنی د کیندلو لپاره و صوبایي حکومت ته د اجازه درخواست ورکړي. خو حکومت دغه درخواست رد کړي. پر هغه مهال باندې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر اسلم رسانی و ټی ټی سی ته وویل چې د سونی او د میسو د صفا کولو فابریکه به په چاغی کې ترسره کړي او هم حالت به په چاغی کې دغه فابریکه پرانیشي. خو ټی ټی سی کمپنۍ له دې خبرې څخه انکار وکړي او حکومت و دوی ته د ماینینګ یعنی د کیندلو اجازه ور نه کړله. ټی ټی سی بیا له دغه وروسته دوو نړیوالو عدالتونو ته ولاړه چې اوس د یو عدالت له لوري د پاکستان دریز رد کړل شوی دی، خو له بله بیا پریکړه نه ده راغلې. د معدنیاتو د څانګې ماهرین وایي چې په پاکستان کې له 50 معدنیاتو څخه 40 په بلوچستان کې، چې په دې کې کرومایټ، سونا، مس، سنگ مرمر او کویله شامله ده. د معدنیاتو د څانګې ماهرین وایي چې په معدنیاتو باندې ماموره دغه صوبه اوس هم دغه توان نه لري چې دغه معدنیات په خپل مالي لګښت باندې راوباسي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
کډرونه اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه ده. خبرونه لیا دوام لري. د بلوچستان ایالت څخه یو راپور درته وړاندې کوو. سیده سبا څخه به د بلوچستان ایالت 19 ولسوالیو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کیږي، چې پکې په درې اساسو ولسوالیو کې د ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنې هم ورلګول کیږي. د صحت د روغتیا چارواکي وایي چې په دې لړ کې ټول انتظامات سره سوي دي. په دې اړه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبريال ایوب ترين پر راپور کې تفصيلات درته وړاندې کوو.
په کوټ کې د پولیو ضد صوبایي ایمرجنسی مرکز لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په 19 ولسوالیو کې به د دوشنبه د ورځې راهیسې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شي. د صوبې په 14 ولسوالیو کې به د 50 کلو څخه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. خو د پولیو د وایرس له امله په درې اساسو ولسوالیو لکه کوټ، پشین او کل عبدالله کې و ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنې هم لګیږي. د دې مقصد لپاره ټول انتظامات تر سره شوی دي. په دې اړه په کوټه کې د ایمرجنسی مرکز یو غړی شاپور سلیمان راته وویل چې د کارکونکو د ترپیه کار هم تر سره شوی دي.
او هغه مقصد دا دی چې موږ دلته د ایفاستی ټیکجات خصوصا د پولیو کم د ناروغي د پاره کم ستنه راغلي دغه په اکله باندې ټریننګ ورکو چې دی ولارسي او بیا په خپل علاقه کې د ایفاستی ټیکجات کم مهم دی د کامیاب کی په دا چې د په کال کې د کمپاین چې دی د یو ورکیږي چیرې چې کور په کور خونه وی البته داسې په گلی گلی کې ټیمان کښینه خصوصي هغه ټیمان چې د مکمسیات سره تعلق لري او هغه ټرین وی چې پښتون تستونو ورولګي د مختلفو ناروغیان د پاره نو هغه چې هغه علاقې لورسي نو دی هغه علاقې کې د داسې کورو نشاندۍ ورته وکي چې هغه کورونه چې وی ودی ته بیٹک ورکي او الته بیا د آس پاس د کم کورونه شې دغه کښنان وراسي او کښنان ټول دغستنی اور ولګول سي.
نو موري زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره 3900 ټیمان ټاکل شوی دي او دغه ډول به د صوبې په بیلابیلو برخو کې یو سل څلور نیوی ترانزیت ټیمان هم کار کوي. بل لور ته په بیان کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز بلوچستان مشر سید فیصل احمد زیاته کړه ده چې د کمپاین پر مهال د پولیو د کارکونکو د حفاظت لپاره ټول ګامونه پورته شوی دي. د پولیسو او لیویزو ترڅنګ به د صوبې په اساسو برخو کې سردي عسکر هم ګزما کوي. د نوموړي په وینا چې د صوبې په 14 ولسوالیو کې به د 100,000 څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. دغه ډول به په کوټه، پشین او کل عبدالله کې و 100,000 ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې یا انجکشنان لګیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د نوی په لسیزه کې د پښتو وتلې د ډرامو هنرمند سید شهنشاه په حق باندې رسیدلې دی او د هغه د درېمې مراسمو ته زمونږ همکار میا فاروق فراق سے برغل دے او هلته د سید سردار بادشاه سره هم خبرې اترې کړې دي. سوک چې د پښتو د ډرامو یو مشهور هنرمند دی، د هغې په فلمی ژوند، په د ډرامو په ژوند او په نور ژوند کې چې د هغې کمی کارنامې وي په دې باندې یو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د خاورو دغه سله چې د پښتو ډرامو وتلی هیرو سید سردار بادشاہ پی ګلونه غوړول دا د یو داسې لوی هنرمند سله ده چې د ډرامې په څانګه کې د ده خدمات نه هیریدونکي دي. د 200 نه زیاتو پښتو ډرامو کې په ټی وی باندې کار کړی دی، د ریډیو ډرامه کې خپل غوره صلاحیتونه خودلی دي، او چرته که څوک سلیم یا سید سردار بادشاہ د ډرامې په حواله باندې پیژني نو دا هغه سره به غبرګ، سهراب یا زمری هم پیژني. مطلب مې د سید شاهین شاه نه دی چې دی به د سید سردار بادشاہ سره عموماً یو ځای په ډرامه کې د ویلن په توګه باندې مونږ او تاسو لیدلو په حق باندې رسېدلی. نن د چارسدې په ډکي کلي کې د هغه درېمه روانه ده. د دې سیمې سره یې تعلق د خپلې حجرې تر څنګ په دغه مقبره کې خاورو ته سپارل شوی دی. سید سردار بادشاہ صاحب چې نه یوازې د هغې د فنی ژوند ملګری و، بلکې د ماشوموالي لوبې یو ځای کړی دی، ډېر وختونه یو ځای تیر شوي دي، هم درېمې ته ناستي دي. نه به د سید شاهین شاه په حقله باندې نور معلومات اخلو.
1946 کې زما پیدایش شو او کال دو کاله پس کندې شین شاوش او زمنګ فیملی یو بل سره دومره نږدې وه چې 15 کالونه زمنګ ناسته شروع شوله. اخر پوس هم زمنګ یو ځای وې، زمنګ کور کې مو د شین شاه زیات وخت موږ سره و، تعلیم موږ یو ځای کوو
په دغه کلی کې.
په دغه کلی کې هم دا ډکې چې کوم نن دا کلی دی، دا دې کور او زما کور چې کوم دی کلی دننه. په دې کو په دې لارو کوسو باندې موږ خپل بل خپل ډېر منډه تړې وهلې دي. بیا موږ یو ځای تعلیم وکړو او بیا د ژوند هغه وخت راغی چې موږ دواړه تعلیم لپاره پېښور ته لاړو. پېښور کې موږ تعلیم حاصل کړو. بیا د ژوند هغه لمحې رالی چې ما ته جواب میلاو شو، سم موده پس ده ته جواب میلاو شو. زه ټلویژن ته ریډیو ته لاړم، دیاره پسې ریډیو ته راغی. زه ټلویژن ته لاړم، دیاره پسې ټلویژن ته راغی.
بچه جی فکر کوم چې دلته ګرمي ده، په تاسو هم خولې رالی په موږ هم، نو د هغه توت ته لاندې به ودرېږو نور خبره
به ښوي. دغه توت لاندې دغه نیر په غاړه موږ ډېر زیات ودرېدلی.
د ماشوموال نه ته دواړو سره د ډرامې دا شوق و که نه وروسته تاسو سره پیدا شولو یا د سره ډرامې شوق څنګه پیدا شو؟ دلچسپ کیسه ده، دې نه ملک خبر کوي.
ریډیو ته لاړم 67 کې، بیا 68 کې چې کوم دی بیا ریډیو ټي وي نه زما دغه شروع شو. نو چونکې زه خو دې خو لاړم، خو دې وخت کې دې سټوډنټ و کالج کې و، نو ده به غر څه کتل او ذهن کې دا خبره نه وه. خو چې کله زما ډرامې مخې ته رالی او زما پاپولوټي یک دم شروع شول او هر څه وشو، نو د اظهارو کو چې اظهارو کو او دا داسې یو ډرامه وه په اسلام آباد کې چې د فسټ ټایم زما مخې ته ویلن راغی. پروډیوسر چې وکته منور توفیق بابی چې کوم هغه پروډیوسر وه، نو ما ته یوه شعره شین شاه را سره و چې دا شین شاه چې کوم دی که دې تا سره دې مقابله کې ویلن راشي. نو ما ته پس ټیک ته دې ما سره مقابله کې ویلن راغی. اخو یو ډرامه وه چې پېښور ټی وی شروع شو، نو پېښور ټی وی کې چې کوم دی زمونږ روحانه تیرو کې د مسره ویلن راغی او روحانه تیرو کې کوم دی د ویلن پیسې درو رو اسټابلش کېده. او مسره خو د خلکو مینه، هر ویلن نه به خلکو نفرت کوو، هر مور به جړل او هر چا به. خو چې کله احساس ډرامه وشوله نوی منزل کې بس د بیمار شو، نو هغه ویلن چې کوم دی کردار بل چا کو چې احساس کې د مسره سورابه راغی او د ما باندې بیا کوم ظلمونه شروع کړل. نو ما ته ویل چې بیا داسې وخت راغی چې تاته چې کور کې خپل کور کې ماته خیرې شروع شولې، او بیا داسې وخت راغی چې د ظلم به دومره سخت و او دومره ظلم به د ما باندې کو او دغه به یې کو چې خلکو به داسې دسن پر لوپټې منلې او شمې به بلولې چې سلیم د سورابي د ظلم نه خلاص شي. نو هغې نه بس دی بیا روان شو. بیا هر ډرام چې افضل ځای لیکه او محمد اعظم اعظم یې لیکه مختول دی خدای وبخښي چې دو کې د خدای ځای ورکړي که بلې لیکه، نو مخې ته شنشاه دی. او بیا چې سهار کې بیا شین شاه ما سره شروع کړل او زمری، نو بیا زمری داسې شو چې ماته یو ورځ یاد زده ویل ضروری ګڼم چې دې ما سره په ګاډي کې ناشته او یو زنانه چې کوم دنو هغه راله چې وی کتر ټریفک جامو زه خپل کړم چې یو بچیا د مردان و چې شکر دی چې ته خدای د غز مرید ظلمون نه خلاص کړې ډیر ظالم دی خدای دې داسې داسې کې دې ما سره په فرنٹ باندې ناشته چې ناس نه ما ورته وکړل ما ورته دی هغه خو ما سره دا دی ناست دی او چې داسې وکړو نو دغه طرف مرد تر شو دې ګریوان نه ونی و داسې وشک داسې داسې او لاس په پورته کو چې روسو نه څوک مشر راغی هغې له لاس ونی و ظالم و بدبخته و ته د باندې دومره ظلمونه کې نو ما ورته وویل چې ما ورته وویل چې یم ورې خفه کېږم زما د دغه جوړه شوې ده ویلې بچی ته ښه سړی تا به جوړه کړي خو دا مار دی د ده نه ځان ساته چې کله دا کیسه وشوه نو ده ما ته ویلې چې سردار بادشاه آیا دې خلکو ته به دام پته ولیږي چې زما او ستا د مینې دومره رشته ده.
مینوالو څنګه چې تاسو د سید سردار بادشاه د خولې نه واورېدل دی عموماً د سلیم په نامه باندې په پښتو ډرامه کې هیرو او سید شاهین شاه به د ویلن کردار ادا کولو ظلمونه به کول او چې کله به ظلم کولو خلک به خپه کېدل. راځي د دې دواړو د یوې زړې ډرامې دغه ننداره ارته خو
ډیپټی کمشنر صاحب په خپل رویه کې فرق کینه نو تیر به درته ګران شي کته غواړي چې په دې خار کې دې امن وي او امان وي دا به سم وځي
هغه که په دې خار کې د لاین ډاکټر سچویشن تاسو پیدا کوي مستر شهزاد واده ورېدل چې د څه وي تا ته پته ده چې تا د چا په وړاندې په دومره اوچت آواز خبرې وکړي پته ده چې تا د چا په وړاندې د خپل جرم اعتراف وکړو لاینار سچویشن تاسو پیدا کوئ په دې ښار کې بدامني تاسو پیدا کوئ مستر شهزاد دوی دواړه د ترین پیولان دی بانکا بوسی دی
ترین میں کے دے بیمار شو او دے بیماری نا پس آخی نا پس زمان سیرل دوارالا لکا لٹون را گئے نور دس سیرل رالا او افضل رزام لارا دیم بیمار شو او دے بانے بڑیر بیماری را لے او ماتا دا چھ حق رسی دنو دینا یو مخام مخ کے ماتا فونو کو پی ٹی سیل بانے فونوں کو ماں چوکا تو نما آواز رائے گا نا محشن شاہ تسنگے ماں تو سردار بادشاہ زما اوستا پا منس کے ستادہ دیر مصروفیات چکم دی دی یو روڈ منس کے چی دا زمان منس کے یو روڈ دے ستادہ مصروفیات دا منڈے ترڈے دا زما اوستا منس کے چکم حائل کی گی نور زما دا برداشت نا بہار تا خو ماں تا دا پتا نوا چی ماں دے تیوی چی زیادہ ٹول مصروفیات پر ایک دم نن دریم ورځ ده چې ما هغه ټول مصروفیات چې زما کوم هغه ټول مصروفیات چې کوم دی هغه کینسل شو هغه پاتې شو خو دا پته نه وه چې د شنشاه په مرګ به پاتې کېږي.
څونه موده بیماری وکړه او د دغه بیمارۍ په دوران کې حکومتي ادارو یا فنی ادارو پی ټی وی به یاد کما ریډیو پاکستان به یاد کما دغه خلکو یې سونه تپوس پختنه کړې و اخري ورځې شپې څنګه تیرې شوې دي
درش کاله بیماری کړې ده ته حقیقت دا دی چې اچھے پختنه نه وکړي دومره عظیم دومره لوی ارتست شي کنده تپوس خو یې څوک کوي کنه افضل الله زاپرو ته خدای جنت فردوس کې زیور کې نو وخت کې منصور ته مافونو کو چې دومره لوی هستی پرته ده تاسو ته تپوس نه کوي چې رمل قوم خدمت کوي نو دا تاسو څه شي چې وایي نو هغه بیا ما سره یو ځای روان شو لاړ هغه ته پیسې ونیولې نو زه راځم ته چې ما ته پیسو ضرورت نشته دي دا راتګ ډېر لوی خبره ده یوازې د پیسې خبره نه ده د آرټست لایف کې دام ته پوښي چې څوک دوستان راشي آرټستان راشي رایټر راشي او هغه نه علاوه چې کوم د میډیا والا راشي او هغه ته پوښي چې په ژوند باندې چې ته څنګه یې ستا ورځې شپې څنګه دي
ک قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه دا محل پیدا ورسیده د ټولو کتونکو مننه کوو په ټکنیکی اړه باندې مرسته کوونکو هم مننه کوو زه کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه پاړو شاش پدرت غواړو